السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان لومړی او د سپتمبر درويشته منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر د غلارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکی ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه د غلار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوي د غلار د باروړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنۍ ویلي هغه 14 کلن افغان ماشوم چې د کامیر الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابله تر نوي ډیلي رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون ګڼو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر د مسؤلانو په حواله ویلي دغه پیښه د کامیر د یکشنبې ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسؤلانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتنې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیارې لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړه ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګاه کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پایل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالی راولو. رویټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوي کال یا روش هشانا په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو دا څرګندونه د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع له وزیر اسرائیل کارس او یو شمیر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانا ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود لمخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنټو ووتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلو به د سپتمبر په 28 نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کوم لوبډلې به فاینل ته وځي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم دروازه له پرون ماخام را هیڅ تړل شوی.
بنابر مشکلات کې در
تورخم ها غواړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزه رامنځته شوې. له همدې امله د مسافر په وړاندې لارې بند شوې ده.
د پولیسو سرچینو منل چې په تیرا کې په 14 کې تلر وستنه وژل شوی. یو عین شاهد وایي
بالکل بمبورینه مړ دی، ټول بے گناہ دی، مشرمون هم بے گناہ دی، زنان هم بے گناہ دی، کم چې پکې غاټ مړ دی دام بے گناہ دی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون پیل شوه. د فرانسې ولسمشر د فلسطین د رسمیت پیژندنې اعلان پکې وکړ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. عام خلک مغږوي.
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی. کاروبار نشته دی وروره. بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې ستونزه تخنیکی ده او د پاکستان لوري ته رامنځته شوی. که څه هم د دغه ستونزې ډیر جزئیات نه دي ورکول شوی، خو هلته د سوداګرو په استازیتوب یو کس ویلي چې ستونزه په انټرنیټ کې رامنځته شوی او هغه کسان نشي ثبتېدلی چې په دې لاره تګ راتګ کوي، نو له همدې کبله لار بنده شوی. معلومه نه ده چې لار به څه وخت بیرته پرانیستل کیږي، خو دغه بندښت مسافرو ته ستونزې پیدا کړي او د دوی تګ راتګ ګډوډ کړی دی. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبه په ورځ ناوخته د سپټمبر په 22مه په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلي، د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې ها غاړې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکی ستونزې دي. خو نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم لارې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده.
بنابر مشکلات کې در بخش میګریشن طرف تورخم پاکستان به وجود آمده.
د دې لپاره چې تورخم ها غاړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزې رامنځته شوي، دوی وایي چې نشي کولای له دې پولې د خلکو ننوتلو او وتلو پروسه پر مخ یوسي. له همدې امله د مسافر په وړاندې لارې بند شوې ده او چې کله بیرته فعال شي لارې به پرانستل شي. د افغانستان لوري کې کوم ستونزه نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم کوم ستونزه نه ده رامنځته شوې. موټرونه او لاري تیریږي او صادرات او واردات هم په نورمال ډول دوام لري.
څرګندنه ده چې دا وضعیت به تر څومره مودې دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د تورخم د لارې د تړل کېدو یا مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. د تورخم د لارې تړل کېدو د یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي. دوی له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د دې پولې وضعیت زر تر زره روښانه او بیرته پرانیسي تر څو دوی وکولای شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي. د دې ډلې یو مسافر داوود پلان درلود چې د اړینو کارونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د دوشنبه په شپه یې ناوخته د تورخم له پولې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
پنځونیم بجې وو چې تورخم رسیدم او را ما پوښتنه کړم چې بچی فاتر وسته شو. دا کې
پنځونیم بجې وې چې تورخم ته ورسیدو. مونږ پوښتنه وکړه چې ولې لار تړل شوې ده. دوی وویل سکینر او سافټویر خراب دی او انټرنیټ نشته. دلته شاوخوا له 800 څخه تر 0 پورې خلک دي. سرکونه ډک دي، ځای نشته او هوټلونه هم ډک دي. په مسافرو کې ناروغان هم شته. ما داسې خلک ولیدل چې د سرکونو په غاړه ویده وو. دا د خلک د تګ راتګ لپاره مهمه لاره ده. اړتیا ده چې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت یو بل سره خبرې وکړي او دا ستونزه حل کړي.
ډیری افغانان پاکستان ته د سوداګریزو معاملو اړینو کارونو ترسره کولو، د کورنیو لیدو او د ځینو ناروغیو د غوره درملنې لپاره تګ راتګ او سفرونه کوي. د تورخم لارې لنډمهاله تړل کېدو ته دغو مسافرو اندېښنې زیاتې کړې، ځکه د دوی په خبره ډیری سفرونه یې اړین او لوړاندې پلان شوي وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بیلابیلو دلایلو له امله په موقتي ډول د مسافرو او سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانیستل شوې ده. د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یوه مهمه دروازه ګڼل کېږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هر ورځ نږدې 1000 مسافر په دې لارې تګ راتګ کوي. د پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره هم ده.
په پاکستان کې پاتې کېږو. په خیبر پښتونخوا کې په تیرا کې پرون ځایي اوسیدونکو ویل چې دغلته د جیټ الوتکو په بمبارد کې لکتر لګا دروستنه وجل شوې دي. پرون د ورځې ناوخته بیا او امنیتی چارواکو دنم نه خودو په شرط لیدو ځاجانسونه ته ویل چې د غلطه هوایی برید نه بلکې چاودیدونکي توکي چودلې دي چې ملکیان او د غراز وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. د مشال رادیو خبريال پرې دا راپور راستولې.
د تیرا کاخیلو شډل سیمې دوا عینی شاهدانو د سپتمبر په 28 نیټه خپل نمونه نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هلته تیر شپه خوښه درې بجې په یو شمیر کورونو باندې توغندي ولګېدل چې په نتیجه کې دا کورونه په مکمله توګه لمنځه تللي او راپریوتلې دي. د اینی شاهدانو باډینا تیرا تا تلو سیاسی و مدنی فعالانو مشال و ریډیو تا ویلی چه هلتا لمړی تو ډرون کیمرو یا کوارد کاپټر اوازونه اوریدل شوی او بیا پری تو غندی را پریوتلی خو چې د زیانونو کومه اندازه لګول شوی نو غالب ګمان دا دی چې دا د پاکستانی جیټ الوتکو بمباری کړی. دوی ویلی چې د دې کورونو د ملبې څخه تر اوسه خواوشا درویشتو کسانو مړی راوستل شوی چې 19 پکې د وې کورنۍ غړي وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی هلته بمباری نه کړی او په دې کلی کې وسلوالو بارودی مواد ځای پر ځای کول او هغه پر چاودیدلې دي. خود باڑی سیاسی اتحاد یو مشر زاہد اللہ پردی مشال ریڈیو تھا ویل چی دا ٹول آدی وگڑی وو او حلتا کم وصلوال نو موجود او د ریاست لخوا پنخ شوی.
واقعی خبر رو چې ایز بارو دی مواد نو بالکل بمبوره نه مړ دی سیویلین مړ دی هیڅ قسم سټری ریسټ خلق کې نه مړ ټول بے ګنا دی مشومون هم بے ګنا دی زنون هم بے ګنا دی کم چې پکې غاټ مړ دی دام بے ګنا دی او بلکې داس هم بے ګنا دی چې د خپل یو ولن څوک ملوث نه دی ټری ریزم کې ریاست هم شوی چې دلته بارو دی مواد وو یا دلته ټری ریسټ وو غو خپل بیان یاوي خپل علم یاوي په کور خدا وا چې هم شهري مړ دی هم سیویلین مړ دی چې مفیو غوړي وای دغه زالاو کې.
خیبر زلینا د کامی سملی غړی اقبال پردی د صوبایی سملی غړو عبدالغنی پردی او سهیل پردی او ورسرا د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی هم د دغه پیخي غندنه کړي او دی ویلی چې دا ټول وژل شوی کسان عادی وګړي دي او هلتا نه وسلوال موجود او نه بارودی مواد چاودنه شوی. د باډی او سیاسي او مدني فعال خانولي پردای چنن تیرا اکاخیلو کې د دغه پیخي ځای ته ورغله وو نو موډي مشال ریډیو ته ویل چې دوی هڅه وکړه چې دی وژل شو یو کسانو مړی راپور تکړي او په خبرته احتجاج لپاره یو سي خو ځای مشرانو اجازه ور نه کړه او دی مړو جنازه وکړي او هلته خخ کړل
بس مونږ به دا وایو چې چا په وینا باندې هغه خپل په ضد و بدمزګي جوړېدله چې مونږ په زور راوچتولی او په کور خو واهو بهرحال بس جمع روایاتو ته وکتل نو د مشرونه تقدس احترام ته مو کتل
په خیبر ضلع کې د بیړني حالاتو کنټرول کولو ادارې ریسکیو یو یو دوا دوا یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا تر اوسه نه دی ویل شوی چې د پیښې ځای ته ورشي او مړی یا ژوبل کسان ترې راپور تکا. د خیبر ضلع پولیسو او انتظامی چارواکو هم لا د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوسم راځي چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره چې یو بل پسې پیښیږي مخ شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنۍ مرستو کمواله، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیوپولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکي زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری سره مخ دي.
وسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بیګا ته خلک ډوډۍ تیارام پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځي که د چان پښتنو کې وروره بیګا تیاران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سسکه روپ روانه نورم جګیږي کده شالاتی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو میروایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لګړي نو څو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړئ کور دی بس ورو راځان مې نه پوره بیا ته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه په زوري باندې غونې کی
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلۍ د زیاتې دورا پورونه ورکول شي. نړیوال بانک د روان کال په فبرورۍ میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خ بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی او چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې لند تمکیګو هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون په نیویارک کې پایل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اعلان پکې وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرونو ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجنس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې لپاره را پدې خو د پاموړ یو ډیپلوماټیک بدلون دی. ورمبراز بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شکل
ناتیف چې د بامیان په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومان مور د وای لتی رو 15 کلونو رئیس د شکرې له ناروغي سره لاس او ګریوان ده. نو موږ وای دي ناروغي ډیره کړولې. عاطفي ازادي راډیو ته ویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته د نانو د امیندوارۍ پر مهال ورته دا ناروغي پیدا شوی او اوس یې د کنټرول لپاره لستنو او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نخې ډیره تنده ده. زه ډیره تګ کیږم او اوبو ته ډیره اړتیا لرم. تغراز لږه بل نه خده. توازن ډیروالی هم په نخو کې راځي چې لامل یې شکر لوړیږي. زما وزن ډیر سوای دی. زه پلی تګ کې ډیره ستړی کیږم. که څه هم هڅه کوم شکر می کنټرول وی، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط نه کوم بیا می شکر لوړیږي. له دې سره می د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خور خاوند چې د معدې په سرطان اخته او څمو دوړان دی د دغه ناروغي لامل او مړ.
تقریبا هم میاشت کې زما د خور معدې مې سرطان او په معدې کې وو او پاکستان ته مې ور درې ضرور ور واکسین نه مو کو او خانه جوړ نه شو مړ شو. خدای او بخي او اوس مشومان ډیر وړ وړ پاتې دي او خزم کندې پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې درې سلوي خلک نمرینې د شکر د سرطان او تنفسي ناروغي ولامل پیخیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دې ناروغي لامل د مړینې کچه 60% ته ورسیږي او تر ډیره ترې خزي اغیزمنې دي. د دغه سازمان د شمیرو لمخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغي لامل لک تر لګه 30,000 کسان مري. WHO ویلي په دې هیواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغي زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه خوده چې په افغانستان کې ډېرې ناروغان هغه محل خپل روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پر مختلفو پړاوونو ته داخله شوی وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او دمړینې پاړه نوې خبره شوی ارقام رد کړي. د دې وزارت وین شرافت زمان نن د سپتمبر په 28مه سیمه ایزو رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل لمخې او لاسلی شمیرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید دغه ډول شمیرو لخپراوي مخکې له عامه روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا په هانس پرختنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغي د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر علادات ابراهيم په ځخ خلکو کې د غیر ساري ناروغي لاملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
ده ناروغی و دادالا غیر ساری ناروغی دی لاملونه تلیره ده جون پوری تلیلی مسائل دی تغرز پا ده ارسی مسئله هم تلیلی ده یعنی که ده کورنه کمکره ده غدول غیر ساری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی ده ترسنگ ده سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواده دیر غوار او بورلرین که خواده ده منظم تمرین نکول روانی او طولن نس فشارونه او نورې ستر لاملونه دي
مرګ زو تاس پرس
دی وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمنو ناروغي او د مخنیوي لارې چارې د سيګريټو نه استعمال دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتیا په افغانستان کې یو لاجلو ننګونو څخه ده. په راپور کې راغلي چې د کلونو جګړې طبيبي خو او بيزاي کېدو خلک له سخت رواني فشارونو سره مخ کړي په ځنګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي. WHO ویلي د دې مخ په زیاتیدونکو اړتیا سره سره پولیټیکا چروختونو د رواني روغتیا مرکزونه نه لري او ډېرې ځانمنونکو له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو و موردل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي پر روغتیاي سیستم باندې فشار زیات کړي او د غراس د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له روسي او طبي پیښو وروسته ساري ناروغي هم ډېری شوی. دا چې ساري ناروغي کوم دي او له کوم طبي پیښو وروسته رامنځته کیږي زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طيب نظر پوښتلی دی.
په دغه حالات کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغي دا زیاتېږي. د ساري ناروغي نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه یعنی د اوبو د څښاک نه د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي رامنځته کیږي د دغه زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت را زیاتیږي خصوصا په کوچنیانو کې په سویت غزی باندې د اخته کېدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وی بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي په هغه کې هم د سوی تغذی دا واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې د ته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستې زلزلې ځانمن شو خلکو هغه چې وای چې په سیمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس ده شدید خارښ ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښ د زلزلې سره تړلې موضوع ده او ناس ناس خو هغه د چکر خلک بې ځای کیږي، حتمن هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي، دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښ ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پخپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نه شي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو مرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی، نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فرته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ په تماس کې یو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي سرایت وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي دوی ته دغه جلدي ناروغۍ سرایت کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغسې حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوی تغذی او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکي ک د سره شل روپی هم وی لس هم وی ډیر سبغانی هم سره وی یو صابون واخلي کور ته راوړي او ټول خپل کوچنیان خپل زنانه خپل مشران دوی ته توصیه وکي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بیرته د تشناب نه راوتلی لاس مو په صابون باندې ووینځئ ډوډۍ چې مخوړله د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ
ډاکټر طیب چې آزادۍ رادیو سره غږیده